احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ په افغانستان کې نن لمانځي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښې غړي سنا اعجاز سره شتېدلی یو.
پی ټی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې خلک د مځکې پر سر په خاورو دوړو کې تاود لمر ته هغه دواوې خرڅوي چې په نړۍ کې د ډاکټر له نسخې پرته څوک نشي اخیستلی. دا سادیا واورېدونکي پروګرام هم درو پکې ستاسو په شخص سره شوي پیغامونه خپرو. تر هر څه مخکې خبرونه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وشو. طالبانو په بلخ کې د یو ډاکټر وژل کېدل تایید کړل. په ایران کې د بشري حقونو د یوې مدافعې د خوشي کېدو غوښتنه وسوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر 6 کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د 24 ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې هم د اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. د غیدارې ویلې چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقونو د سر په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې مشر هیو ویلیانسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پر مهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او له دې 9 میلیونه وګړي د قحطۍ سره مخامخ دي. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتونکو لخوا وژل شوی. د بلخ ولایت د روغتیا ریاست سرپرست مولوي صدام نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د ډاکټر نادر عالمی مړی د مزار شریف په لومړی حوزه کې مندل سوی.
ډاکټر صاحب شهید نادر عالمی د شمال یو عزتمن شخص و چې دوی میاشتې مخکې اختطافچیانو تښتولی و او داسې ښکاري چې تېره شپه د سختې شکنجې په نتیجه کې مړ شوی دی. موږ یې جنازه وکړه.
ډاکټر عالمی چې په مزار شریف کې د یو رواني کلینیک مشر وو د وږي اسمبلې پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی وو. د هغه کورنۍ ویلي چې تښتونکو د ډاکټر عالمی د خوشي کېدو په بدل کې د 1 لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په کابل کې ځینې ښځې او نجونو د یو کتاب د مخکتنې لپاره سره راغونډې سوې. د دې پروګرام یوې تنظیموونکې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مبارزو ښځو د حرکت غړو د پنجشنبې په ورځ د خیابان اعتراض او قدرت د کتاب کره کتنه وکړه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ښځو دا ډول فرهنګي غونډې چندان نه دي سوي. د کابل په ګډون په 2 ولایتونو کې ښځو او نجونو په وار وار اعتراضونه کړي او له طالبانو د خپلو حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدی ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدی د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدی په کرج ښار کې تیره سېشنبه په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یو وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دغه کس د 2019 کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشرې هبا مورایوف په ویلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدی نیول کېدل د بې رحمۍ عام عمل دی. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل شوي. د وروسته له هغې چې تیر کال د بلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو د څلورو څلوېښت ورځو لپاره جګړه وه، تر ټولو سختې نښتې بلل شوي دي. آذربایجان بیا د تیرې سې شنبې په شخړو کې د خپلو اوو سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دواړو لوریو د دې تازه شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچولې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي له څلورویشتو نورو سرتیرو سره یې ارتباط پرې شوی او د آذربایجان ځواکونه د دوی دیارلس سرتیری د اسیرانو په توګه ځان سره ساتي. او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو ور بیا لږ شمیر پناهغوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناهغوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونو یې بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه سوي دي. له دغو تحولاتو ښکاري چې د اروپایي ټولنې په ختیځه پوله کې د پناهغوښتونکو د څو اونیو بحران په کمېدو دی، خو لانجه لا هم خاتمه نه ده. اروپایي ټولنې د بیلاروس هغه پیشنهاد رد کړ چې له مخې له دې ټولنې د 2000 پناهغوښتونکو د منلو غوښتنه شوې وه. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو تور لګولې چې پر بیلاروس د بندیزونو په ځواب کې په لوی لاس پناهغوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا سرحد ته راوستلي دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1945 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ سږ کال نه لمانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږ کال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ده. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطې له چریکوار سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ویلي چې سرلنن د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونو تور خپل ډیجیټلي فعالیتونه درولي او په دې سره به دا وخی چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 14 میلیونه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال لاس په کار نشي، لری نه ده چې د شری ناروغي ترڅنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی دغه برخه له بشري ناورین سره مخ کړي. له دې ورها خو په افغانستان کې بیا تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف دغه شان ټینګار کوي چې ټول افغان ماشومان ته باید د خپل روښانه راتلونکي لپاره د خوانځي او دروازې خلاص شي. اقبال سره چې د شپږو اولادونو پلار دی وی لتیر یو کال راهیسې خپل اولادونه د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اندېښنه له پخوا اوس زیات شوې. یو خو د تعلیم له نگاهه چې ماشومان د اوس هم د شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغه ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به په ځان وکړم چې خپل لورګانې مې دي هغه نشي کولی چې مکتب ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چارنیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
سراج په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی د استاسوالۍ لپاره نومان سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون خورنې د غورځنګ د غړي او د پاکستان د پارلمان د استازي علي وزیر د زندان نږدې یو کال پوره کیږي. د هغه مېرمنې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دومره مایوسه ده چې د ځان وژنې فکر ورلوېدلی. پر علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونی تورونه دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ سربیره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي د علي وزیر د ملاتړ لپاره ژغ پورته کړی. په دې اړه د بشیر ګواشاپور د علي وزیر د مېرمنې په فریاد پیلیش
کور رنگ د سکیده د وجنه چې دای نشته سره چې د خودکشي وکړه بره غسرتي چې څه یې کړی دي چې موږ ته ماکړو
په ژړا سره د خزه د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایرا علی ده. د څلورو لونو او د دوو زامنو مور سایرا علی له یو کال راهیسې دغه دراتګ په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی. علی وزیر د تیر کال دسمبر راهیسی په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهراب ګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتی ادارو نیوکې کړې وې چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایرا علی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خاص کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړي دي. هغه د نومبر په 18مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل دیر شو کلونو پی جنم د کورنۍ ول لسغړی په دز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای، خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک، نو بیا ولی علی وزیر بندي دی؟ خو هغه خلک خلاص دی چې ګولۍ چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 18مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شو. دغه مهال درې دیرش بلینه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په محل منظور شول.
سیکنډ امندمنټ سټینډینګ د اپ سلیټر مشتاق احمد
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غږ نه وو. د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت وغانده.
علي وزیر کا یہ نه ہونا قابل مذمت ہے.
د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانون ډلو سره مذاکرات کوي، خو یو سوله خوخه پښتوني بندي کړي دي.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته د ټي ال پی خلک رهایی کیږي یا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کیږي یا دا علی پکم دغه چینی ول شوه ده پکم تقریر دغه شانت تقرونا ده په دې دلته نورم شوې دي. د پنجاب ډیر پارلمنټریز دي چې دغه هم دا خبره کړې دي، هغه باندې به مقدمه هم جوړې دي، خو هغه به ډیر زر ضمانتونه هم شوې دي. ولا به مرخه د علی پک کیس کې دا کیسه بخې نشته او ټول نظام چې سونه کنټرول ده دا یو نوی مثال هم ده. او بل ته مغه خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول کیږي، هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره به بل طرف ته یو پښتون پارلمنټریان هغه چې یو تقریر کوي هغه سره به بل قسم چلند.
په کراچۍ کې د بندي علي وزیر په اړه مو چې کله د سند وزیراله دفتر سره رابطه وکړه، نو هلته یو سیکرټری د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د عدلی په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو په اړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمه اوریدنې شوې او په هغه فردي جرم عائد شوی، خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. پوځ په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي. علی وزیر د جولای په 4مه باجوا ته په لیګل یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ غړی علي وزیر چې سوله ییز اعتراضونه یې کول له 1100 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. بل لور ته په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوي خوش کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغه ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړ، خو پخوا حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و. د سعد رضوي پر خوش کېدو ګڼو فعالانو اندېښنه ښولې او دا یې د پاکستان سیاسي دوه مخیتوب بللی دی.
د پښتون غور ژغورنې د غورځنګ له مخکښ غړي سنا اجازه سره زما همکار مرکه کړې ده او په پیل کې دا پښتنه کړې چې د علي وزیر د خوشکې دوه لپاره تر هو اوسه هڅې چیرته رسیدلې.
د علي وزیر چې سو پوری خبره د ګوري هغه چې کم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسي اف اي ار د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی نو په هغه اف اي ار کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې دغه خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي اوس کوم غړو به سوال ته ګورو هغه مشران چې دغه خود ته او تری خالم کړی انسانان موجل دي لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګانې دي د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګانې کې د پی ټی ایم او دغه کمپیر شین زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي زمانه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی زمونږه سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږه یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږه وزیر شهید کړی شوی دی دا ټول دا دومره زیات ځان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمه دي زه په دې وخت کې په د یو درزه نه زیات په مقدمو کې زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخی نه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنانو او بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دي خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي د تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی
او سالات هم بدل را بدل سول د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبر وړاندې هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر چیرې د دې ځان له جوړ کړې دي ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاسپوسی طالبان دي دا هم یو قسم له د پاکستان بی ټیم دي دا فرق دا تو پیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کو ځان رسول دي نو هغه سیویلینز تر رسول دي هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نېشنلیست کړی دي د عوامي نېشنل ګوند پسونو خلک یې وجلې دي د کسینو نېشنلیست خلک یې وجلې دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټولې وجلې دي ځان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې اتیا زره خلک وجل شوې دي زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسیدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي د کوټي وکیلان وجل شوې دي د ای پی ایس ماشومان وجل شوې دي نو نقصان خو ځان خو مونږ ته دي او بیا داسیم کې کې کلستا خپل خلک سره هم روانه ویجاړ راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامه دا خود پاکستان د استخبارات یو عدد ته وګوري په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم شو کم د مینس ګرتوب چې کم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف لمرستي کیږي چې دا وشي نو زما په خیال ز تاسو تلک تکرار کم چې داسې قسم لوزنامه داسې قسم مینس ګرتوبونه دا ډیر ډیر زل شوی دی خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یاد عوامو ته ولست ښکارونو کې دي چې د دې سره لاس تر وړنې وي خدا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قانونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلولو د پاره دا کسي کېږي خود دې سره اثر نه وي ځکه چې داسې قسم لوزنامه په وزیرستان کې د نیک محمد سره د بیت الله مسعود سره د حافظ ګل بادر سره په خیبر کې د منګل باغ سره په باجوړ کې د ټولو سره شي وی دي بار په بار خدا چوکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوي دي نو دا ټول هم دی په میوبل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي اغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وزي
د پښتون شورن ته غورځنګ مخکښ غړې سنا اجاز
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
سمی الله په غزنی کې تابوتونه جوړوي. د وی د طالبانو لاره تکسر کاروبار خراب شوی. خلدی په لور ورته خوشاله دي چې په دغه شار کې د یو بل وشل بن شوی دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانه سړک ډیری نجاران په خپل کارونو بوختي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. قسمی الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاستر ځنې ناست دی. دی پر سړک تیریدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمی الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود هفته 60 50 دانه ما تابوت جور میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جور نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمی الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمی الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پورې کړی او بندیزونه یې پرې لګولې دي. ولسمشر جو بایدن د واک ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل پر راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپږتنو ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایرانی ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې دوه تنو چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عواملو. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ یو شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوی د 2000 د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمز په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په آنلاین ډول د خپل هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور لمخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغی معلومات خپره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکونکو ته ګواښونکي ایمیلونه استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر باسلو لپاره وبلله.
ستاسو له پیغامونو.
زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ساسره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو اخیله ورزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ 90% خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولې، د هغو سره مرسته غواړو، د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه چې د همسایا سره نیمایي کې، انشاءالله تعالی الله پاک به دې ته خیر او بدله هم ورکړي، او زموږ بېوزله هیوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمت الله یم، اورورا د پکتیا ولایت نه مخدا دغه طالبان نه تنګو کنه پشپې په وبځه راشي وي چې روټای راکړي ګوډۍ موږ ډوډۍ لکو ما ځای کو چې سره به تک عمرورا نو سلام
ولی رحمت الله مجاهد د کټواز تماس سوایم. ازادي رادیو دغه پیغام باید ما پیغام لور پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټولو ته، د اسلامي دولت ته، اسلامي امارات ته، د ټولو نړۍ انسانانو ته سلام وایم. بعد سلام دا ټول اسلامي امارات ته چې تاسو اسلامي راغلي یاستي، موږ ورور جان تاسو سره کومک کو، ملت کومک سره کو، جماعت چې به یو ګوله مړی درکوله، یو ډوډۍ به درکوله، نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته، معلمینو ته، معلمانو ته معاش ورکوي، لاره کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 ملیون روپۍ تاسو ته خالي، 3000 پاسپورت راځي کابل کې، پاسپورتونه جوړیږي او ګمرکونه چې دي، ګمرکو چې تاسو ته 100 روپۍ راځي، هغه به خدای ته معلومي او تاسو ته معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي. یاره کمی دا مایبینو ماش ورکوي، د شهیدانو ورکوي، معلمینو ورکوي. اره کومه یی تاسو پیدا کوي، کله امریکا خدای مهربانه کوي رای کو، هغه بیا روپۍ تاسو درواخی. اوس نن سبا خلک ډیر اقتصاد ضعیف ده، در بدره دي، شهیدان ورکړي دي، یخم راغلی، زمم راغلی، هغه موږ ملت یو، ټول ملت ته غږ ده، لکه دایما چې غږ ټول ملت ته خوښه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر څلورنی مو بجو ورسته ازادیا و اوریدونکو پروگرام لرو، په هغه پروگرام کې ساسو پښاک ګن نور سبت شبي پیغام نه خبرو. د ازادیا لرو په دې خبرونه کې مو دا مسله هم راخیستې ده چې په هلمند کې د سړک پر غاړه خاورو جوړو ته یو شمېر کسان درمل پلوري. ډاکټران وایي چې دا درمل شایل تاریخ تیر شوی وي، او کچرته له تاریخ تیر شوی هم نه وي، خراب هوا، لمر، دوړي د دوا کیفیت خرابوي، او دا ډیره خطرناکه مسله ده، باید مخه ونیول شي. په دې اړه به وړاندې ووري خوښ یو پزړه پوری موضوع اخلو. د فضایي چارو متخصصانو په یو مریض منسومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو 150 نوري کال لري ده، د سیارو حیرانوونکي حرکت لیدلې. دوی وایي د دې منسومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره توپیر لري. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستور پیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلی چې پخوا یې په حقیقت کې نه و لیدلی. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو 150 نوري کال لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاوی په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایی مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیسته، او ورته څرګنده شوه چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندې وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی، او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون وینسبوریر چې د دې چیرنې د ټیم مشي په غاړه لري وای دا پرشتیا حیرانوونکې و. زموږ له خپل شمسي نظام سره خورا ډیر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. د همدارزوی ک په ټلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.
څلور نیمه بجې شپې و سم لاند خبرونه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه منځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. یونیسف ویلي چې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر د څلور ویشتو ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګه مشر په ویلامیه کې ویلي چې دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص ډاکټر نادر عالمی د انسان تښتونکو له خوا وژل شوی دی. ډاکټر عالمی دوی میاشتې مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و. په کابل کې ځینې شزي او نجونی د یو کتاب د مخکتنې لپاره سره را غونډې شوی وي. د دې پروګرام یو تنظیمونکی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مبارز شوزو د حرکت غړو د پنځمې پورز د غونډه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د چارواکو غوښتنه وکړه د بشري حقوقو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشی کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل شوی دي، او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو وار بیا لږ شمیر پناه غوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد عراق ته ستن شوی دي.
په هلمند کې درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. ډاکټران وایي د سړکونو پر سر د غیر قانوني درملو د پلور مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمه د لرګیو په مرسته دروي، او د هلمند د مرکز لشکرګه او د نادالي ولسوالۍ د بازار د نور سیمو څخه توکي راوړي، او دلته تر دغه ټاټونه او خیمه لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ګرته په دې جبه جمعه بازار وایي په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سرل مرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي، او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دي کړې په دی بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلانګي درمل شي او پر خلګو یې پلوري. د کسا هم ټاټ راځوړند کړي خو درمل یې سرل مرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل نه اسدي. درمل پلورون کې دلته لا خبرو کول ډاډه کوي، خو نور احمد مشته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې د دلته پلوري.
کلکول را سره ستا معنا پیناډول را سره ستا سیپټران شربتان را سره ستا انتاشید شربتان را سره ستا نو کومي ګوري را سره ستا مکسلین شربتان ستا پیسلین ستا خپل دغه
اسمو. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایشيږي چې شین کاغذي ګولي، سور کاغذي ګولي، جړه او سره شربت. د نادالي ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چاري اندیشمن کړي، او د عامې روغتیا ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې دغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دی وای دغه درمل زیات شمیر د لیرو پروتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري، او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تاګ توان هم نه لري. لړلې مچولا او زبیولا وویل
یا
باندې چاچ یا میز یې شي خپل مشر بغت خپل دوای پرېږدي برا داخل کوته به سودا ورکی د خرګ دین راځي در شي ګوري یعنی د سانان د پاره دا دوا په دې ترتیب سره په دامیلو کې شي په دامیلو کې دغه دوا خاني چې دغه بندي کې یو ځای ته شت ځای ورته پیدا کړي چې خپل معنا د لمر ونه وي دا دوا چې لمر وي دا
سره د پامیلو کې ولمر ته به کیفیت درمل خرڅيږي ټول خلک خپل سره دواګانی خرڅي نو موږ د امارات څخه غوښتنه لرو چې دلته شش بخاینه جوړ کړي د مسلمانانو ستوري د شتو خلک دي هیڅ نه لري د مپلس غریب دي د امارات څخه موږ د غوښتنه ده چې دلته د میلو دواوی بندسي
د نادالی ولسوالی دغه اوسیدونکو وایني واځي په نادالی بلکې په مارجې ناوی او یو شمیر نور ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکی کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوی چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سی او بیا د یو مسلکی ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سی.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر لخوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي یعنی فارماکولوژي نه وي نو حتمون دغه شمې کې د سغلتي رامسته کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسی سایډ افیکټ یعنی بیا وارزه تبارس کوي.
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیښنه شي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسیا او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکی کسانو لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازي په هلمند بلکې په ورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلې شپې ورځې تیروي او بشری مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشری مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشری مرستو د وضعیت په اړه باندې د دبليو اف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کوم طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جوړوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. حکومت لا لوګه په دوی کې دی ټول خلک دې سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه دی. د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې حکومت نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روي ته وګورئ، د قرآن روي ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړي د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپې وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې؟ په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه 50 نفره راوباسل، سرونه نه وو، تنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا دی کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلي دوی دکانونه مې ترکوي او دا عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې 2.5 روپۍ واړی او وای چې دا به میاشت میاشت دکان شاروالۍ ته تسلیموي، یعنی په وړو کې دکان امي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پی راځي. من کرانشین یو، زمنګ دکانو کرایا 2000-2500 افغانۍ ده، نو دوی وایي چې 2000-2500 به منګ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي دیوال پکې وکړي.
د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتانه پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتانه وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بل ځای مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار ہم ہلمند گریش ولسالی سپانسر پیغام لکھ کر غلے ارج بعد در میں سے تنخ سے گریش ولسالی د سقوط حالات نو د جنگ کو وقت کی تو بازار سے ملکان او کورنی خلق ټول او په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلګ نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصی شان اخستل، چې دا د حکومت کې د خلکو سے شخصی موټر واخستل، موټر سایکل دې واخستل، د مکتبو سے غالی او پرشن او شوکی وړل، د خلکو سے ډیر شان واخستل د حکومت د شان په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرد خلاصه کېږي. د خلکو د کورو څخه شخصي شخصي شان وویستل، دا د حکومت کې خلک خو نه یوازې طالبان، په بازار کې بل څوک نه و، شرم طالبان وي او مشرانو یې وعده وکړل چې دا خلک به ګرد خلاصه کېږي او قانون منګل ته به سپارل کېږي، په دې سره به ستاد کېږي. نو متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو چې تر اوسه پورې وسلوال نفاره هم ورسره وي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي.
بلے السلام علیکم. جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته کې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د تور شوی دی او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دا د طالبان د دې سره سخت نه غیزه کوي، او هغه کسان چې دوی په ځان پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور ذکیږي چې بند پاتې دي، غمه دی او خلک طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار د خاص الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی، د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې د بشر په حقوقو نه واجب دی پیږي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مسود څوک کوي، صحیح حقوقونه مو شي ته نور کو کسل کنه جنګ ته زر کنه جنګ مو سر قران باندې ایمان لوي دی، قران مغوالو قرآن نظام غواړو.
السلام علیکم. مثلاً ظاهر دو ته ورسیږي وروره دغه مرستې چې راځي، دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپله یاخي بالا یو لږ چې پاتې شي، دا خلکو ته ورښیي، دغه هر سړي په لاس ورښیي دا مرستې. خو دغه چې د مزار کې په دغه دوشي برخان ته خو نه دي راغلي، دغه مزار کې ګرځي، دغه طالبان ته پراندې واړه بوجې ورکړي، نورو کلیوالو ته باندې شارې اکونیم تېرو دا رقمې ورکړي دي، شی نه رسېږي دا خلکو ته، دا ملکي خلکو ته، دغه خلک یې بالا لکه د سابق دغه سې اخي د خپل ملګرو باندې تقسیمي، دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي نفر ورته صحیح نه چې په کورو کې هر سړي ته خپل لاس ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ہم غٹائے دے لخوس نا گران ہم کران کزما پیغام نڑیوال طور سوال زبرتاس نہ منن دے ہم زکا مت ہر پکت پکت ہم دے واخی لرا پد تا پل پیغام سب کنا زن رس پلشری ہم پدے وتا پدے وتان کے یو مکتب ہم دیر بند بند کلو زما خیر بند خاور وڑ ولی خود ما سر نڑیوال کو مک ون کلو زید شواد نو ون ون بسلام ژوند ستړی شوی یم، نور نه ګرام نه لرم، نه زغم لای کېږي نور د ټیټ سترګ ژوند دی، هر څه چې دوی وایي منو به پر رکن ته حالت کې زغموی خو نور نه کېږي لمانه. زه زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم، زه هیله لرم زه راتلونکی لرم.
لمن نه کې هله خې پرځنې مې ومنه ګولولي وطنيار يم اړیکه مې د پکتیا ولایت اړوب ځای نه نیولې ما مخ کې تاسو سره پیغام شریک کړه و چې د ازارې رادیو څخه د تړې کمزوري دي متاسفانه چې جوړی خيوري نشوي هغه په اس دبليو کې اوس د سي څخه چوري ورکه شوې.
بله السلام علیکم زاوت الحکیم خبرې کوم د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده وروره مو نظامي خلک یو څلور ورونه یو وروره جن ځوانان یو او چې پمې د لاس اور کړې ده څلور میاشتې کېږي چې بیکار یو اس کار روزګار نه لرو هریانې سي څه وکړو نو موږ مجبوره کېږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته ولاړ شو موږ څه وکړو کار روزګار په افغانستان کې نشته.
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایز دی یو پوښتنه ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سره خپل وسلې یا سره د دروازو نه چې خلک دا مرمۍ تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي.
السلام علیکم عبدالعزیز احمد کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو پټور کارکوونکو باندې اول دوار سلام وایم. پس له سلام څخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایتو لمبارې بندې دغه لمبارې د خلاص کې او بل مخکې به مستد ډبلیو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارتونه راکړ مسته هغه به نقدي پیسې وې نو به موږ هر ضرورت چې به موږ درلودې هغه به موږ په راپکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دي که کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انرا غایند ټلیفون سره ټلیفون پر کرشه هم د هلمند سره ور جان از مر پیغام دار دی چې زمر مشکلات نن دغه نه در سی دی چې دلته امارات تا دی کمین سوی دی مریض چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دی هم څه قران ته مخ په بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوري تیار یانه نن مر ته دار سچ دی څو چاته ور څو چاته وځاړو راځي پر مخ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من ځکوانا خلقتي وکړي د خدای ردی مصطفی د نور کورونه مسلمانان پاتې او مشتنه دی راغلی ولی دا څنګه پلان دی خدای ردی تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان درې بدل دي ز په خپل کسب خدای کوم په دغه اتم نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا مچيري ولر پر چا باندې وځه د خدای ردی.
سلام علیکم زه ابو کریم نومیږم ته دا به شریم رښتیا کیږي تا ته نه د خوش خاله نه وشته کړی د بل ځای خلک دی وای مسکینان دي نو کارتونه ور جوړ کړی یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دوی ولا کړل ری خپل په کورو کې ناشته نو ور د ور په چار واکس می دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وځي کی دا واسه ما غپس کو په ساتي هغه زړه خاینین دي مرستي ورکی خور غریب ټول د لوږی مرسو نو سلام ته احترام دی را مننه.
بلی السلام علیکم زه خالد مهاجر د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. ورکم مې چې د هلمند ولایت څخه راځي کوم تیزی چې د چې د نو سې کول کته نور کول کیږي ما خالد باندې مشران څخه داهره ده چې کوم تیزی چې د سې دی کوي د ادم سې کول کته ور کول کیږي او کوم تیزی چې وځي کوي کوي د کلی ملک او د کلی مولا مغاوي ورځيته هغه چې دورې و چې د امني هم نه هم نه طالبان څخه داهره تر مخ دې خره حوزه ولا بخفل حوزه کې سروي کول کله تر کله بغیر دي دل لیکن ایمان چې پښتنه کول شته په هول کې مسح څو دي مرشي ما غوته ډیر کول دا زادي راز څنګه هله چې ما په غرمه شي وسرار.
السلام علیکم د زابل ولایت د سره جګي نمي بي بي عائشه ده و دې زابل ولایت کې مرستره چې مستنه رسي دې راز په ماجد کې کړيني نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناشې و هغه ته مرستي ورکړي نو موږ ته حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره چې د دې ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا تعلق پښتنه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دی ورسي چې دا مرسته کور په کور دي پښتنه ورکړي د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استباله وای نو سواره چې د مرستي ته چوپان ته دي مانا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایته ولی باچ وروره خود دو خلق اکثر څنګه وکړه ولی دغی کریه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو لبیلا بیلو سیمو په بیلا بیلو ستونزو راستولې وو. زینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکاره دي، بیروزګار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د دبليو اف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چاره چیرته رسیدلې.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغه کې د بشپی د ملګرو ملتو د کلهانی او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا اف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي او د تیرو لسو کالو را په دېخوا هم هر کال دغه سرویګانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلاً دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي. ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې دبليو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی. د یو بشري ادارې په توګه او دغه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولای شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نور ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچه داسې ناڅاپه لوړه شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه. دبلیو ایچ او کاملا بشری اداره ده، په هیڅ سیاسي ملفوظات، نظامي ملفوظات، اړیکې او عبیت دی کې نه ځان ګډون او دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشری مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چیرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هره سیمه کې. تاسو وګورئ دا هم سمه نه ده چې موږ ووایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال پیل نه د اندېښنې وړ وو. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و او په دې سره د جنگونو داخلي بېدا کېدنه. تاسو وګورئ سږ کال یوازې د نامنیو له شدت سره د تر 6000 خلک نه زیات دوی بېځایه شول. بېځایه کېدنه په دې معنی چې دوی اکثره یې بزګر وي، هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بېځایه شویو کمپونه، نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې چولې دي، بلکې هغه شاوخوا کوربا کمیونټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه یې ډېر زیات دي. ولې ملې هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره، تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکار شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې. د دې د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرلې لاسه ورکړ. نو دا ټول هغه لاملونه دي. دا غرض د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي. او که په دې رقم ادامه پیدا کړي، دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو مومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آباد راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده چې د شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. موږ د ادارې تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې د بي سپي نه یادوم، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د دبلیو ایچ پی په اړه خبرې وکړم، په هغه دې معنی چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږد او رالېږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې د 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال له پایل نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي. هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې، چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4 میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات. او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره، که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړ شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېر نږدې یا ته را رسېدلې دي، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات واقع راکړ شي، تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ؟ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنا نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لار اچولې دي، او بعضن مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بي سپي یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د پدې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیان کومک وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته در یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې به وخت ونه رسېږي، بعضن موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د غوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکم کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
عملي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا وایي، څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بیلابیلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهیږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی، څنګه تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
د دې ورځو کې د بي سي په استازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کې چې هغه زغ تاییدوم چې د بي سي دی. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي؟ لاغې لارې هغه موږ د شکایت او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چیرته ویني چې په د دبلیو ایچ پی مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره پامانګي، د نورو بشري ادارو سره پامانګي، د انجوګانو لخوا هغوی سره پامانګي، او دغه راز د خپل د خلکو د اساس او نمائندګۍ د سرویدان تر سره کی لیستونه آماده کی او د هغه پر سر بیا موږ همکاران دي د لپاره چې مطمئن شي یا ډاکټر لاس کړی شي کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوی دی واقعا د وزن کورنۍ دی په هر څو کورنۍ کې د کورونا ګوري او د هغه وضعیت څنګه لري بیا ارزوي تر څو ډاکټر لاس شي چې واقعا د وزن خلک شي اړمند دي
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.